د آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو نیکی هیله وړاندې کوم او د دې اونۍ د آزادۍ رادیو د ځانګړې مرکې د اورېدو بلنه درکوم. قدرمن اوریدونکو، نن د هیواد له داسې یو شخصیت سره ځانګړې مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي. زما میلمه په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه له رسنیو سره په دوامداره تماس کې دی. د ازادۍ رادیو دا میلمه کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه یې نوم په خبرونو کې ډیر راځي. زما میلمه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند دی. له ښاغلي مومند څخه مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله راوپیژني.
سلام علیکم جناب تکل صاحب، محترم. زما نوم محمد یونس مومند دی، د کندهار ولایت په شپږمه ناحیه کې زیږیدلی یم او تحصیلات مې ابتدایي تحصیلات مې در لیسې پورې په کندهار در بلې لیسې څخه فارغ شوی یم. وروسته درې د ننګرهار بایزید روشان پوهنتون څخه د زراعت په څنګ کې مې تحصیلات کړي دي. بیر هغه وروسته په خپل تجارت اخته یم او د سوداګرۍ په خونه کې مې وظایف اجرا کوم. اوس تقریبا د افغانستان د سوداګرۍ د خونې لومړی مرستیال او سرپرست یم.
تاسو چې د افغانستان د سوداګرۍ په خونو کې یاست، ورځنی کار مو څه دی؟ یعنی سهار چې راځئ تاسو دفتر ته څه کوئ؟
زه په خپل سهار چې کوم، چون زه په خپل یو خپل شخصي کمپنی هم لرم، د کور جوړولو کمپنی لرم، په هغه کې مصروف یم. سهار تقریبا د لمانځه وروسته بیا خپل سکیجول ګورم. په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو وته بجو پر کوم، وروسته د تو بجو څخه زما سکیجول جوړي. زه په خپل سوداګری خونې ته ځم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي یا د بازي وزیرانو سره پلانو یې په اقتصادي کمیشن کې کم کاری ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات وي، یا د ماوینین د ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات ته نوي، یا د بازي پاپریکو یې پټه وي، یا د بازي تجارانو سره، اتحادیو د مشرانو سره لیدنه وي، د تاروپی د کمیټه کې لیدنه وي، وزارت مالیه کې کوم لیدنه وي، په ستندري اداره کې کوم مجلس وي، هغه کارونه مش پر مخ بیاي دوره دي. د اوتاغ د سوداګری د خونی وظیفه هم دا چې څنګه سکتور او حکومت سره او مشکلوی هغه مشکلات یا چې په مابین کې هغه څه کې برلاوه پر دې باندې بیا موږ په میاشت کې تقریبا دوه سفر داخلي لرو، غیر له خارجي سفر څخه دوه سفر موږ داخلي لرو چې هغه زموږ مختلف ولایتونو ته د سکیجول له مخې او د ضرورت له مخې وغوته هم سفرونه لرو.
څو کال کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ؟
ما تقریبا دغه و انتخابي چې زه راغلی یم تاخته تقریبا زما به کېږي تقریبا د دوه واره زه انتخاب شویم چې د افغانستان د ټولو سوداګرانو سره کښېني او بیا د ولایاتو څخه په ولایاتو کې انتخابات کېږي، د ولایاتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کېږي، بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یوویشت کسه راځي، په هغو یوویشت کسو کې بیا د یوویشت کس سره کښېني خپل انتخابات کوي چې په هغه کې رئیس معاونین صاحبان او ټولو په دې کې د خپل انتخابات کې تقریبا داس ما اوس تقریبا اوم کال دی.
ډیر ښه. مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولای د مختلفو مسایلو په اړه د باسو د خبرو لپاره تاسو په بهر کې وی، نو دا سفرونه یوازې دوه دي که تر دې هم زیاتېږي کله ناکله؟
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې، دا خامخا په میاشت کې هم بعض وخت موږ ته سفر کېږي، په دوو میاشتو کې هم کېږي، په درو کې هم کېږي. ولې حتمن خو داسې میاشت نه وي چې زموږ سفرونه دي، زموږ نور همکاران هم په سفر ځي. بعضې سفرونو ته که موږ وخت ولرو غوته خپل ځان برابرو او سفر کوو، په دې خاطر چې د افغانستان اوسنی حالت، د افغانستان اوسنی امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله له منځه تل، دا غواړو چې تشریح کړو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو، له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت تر څنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي؟
حتما راولاړیږي، خو موږ کوشش کوو او زموږ د خبرې هم انشاءالله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته، تاسو د افغانستان رسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونئ چې هغه د نجونو د تعلیم په باره کې مثبت نظریات لري، لکه د جناب ستانکزي صاحب نظریات چې تاسو به همیشه اورېدلي. نور دوستان، موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کېږي هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت په رڼا کې اوسي، او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول سي. موږ په دې باندې موافق یو چې موږ ټول د افغانستان نه راوښځه باید تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته، او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او نه ټول باید په نظر کې ونیول سي.
د خپل کورنۍ په باب راته وایاست، ماشومان لري واده خو به محتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستیو تحولاتو له کبله
الحمدلله شکر واده مکړی دی، او ماشومان هم ستا او ماشومان هم ټول هم انجونې ستا او هم هلکان ستا، تقریبا دوه زامن او دوه لوڼې مې ودونه کړي دي، ماشاءالله د هغو هم اولادونه ستا او دا اوس هم د مینه ګل را سره ناسته دلته، او زما سره وایي چې نو ستا ټوله ستا او شکر الحمدلله ټوله په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی.
د سې نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
ولله در دا اوس پر خدا د دلته خو دا سنسته چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دینی تعلیمات ته ټول لار هواره ده او کوي، او د دینی تعلیمات په بغل کې ان شاء الله موږ خپل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د هغو لپاره کوشش کوو چې موږ انجونې لاسرسی ورته ولري.
ډېر ښه، بیرته به ستاسو کار ته راشو. په افغانستان کې اوسنی اقتصادي وضعیت د خلکو اقتصادي توان د ټول هغه مسایل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، ستاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیمو بجو څخه چې زه په دفتر کې یم بیا در څلور نیم بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې موږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د قزاقستان څخه، ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، اتحادیې اروپا څخه، د یونما څخه، نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسو بجو ته ورسېږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپله وظیفه ګورو درا وخت پورې چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د ملت دپاره، د افغانستان د اقتصاد دپاره څنګه وکولای شو چې کار وکړو. اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته بیاینو. ان شاء الله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وی شاید زما دوستان که زما آواز اوري شاید دوی را سره په دې قناعت ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، په هرات کې وي، که په خوست کې وي، که په شمال کې وي، که په جنوب کې وي، ټولو ته ان شاء الله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1950 کال د هوت پر 15 پیدا شوی،
یعنی اوس تقریبا 350
سالور
350. د پخوانیو وختونو کیسې را ته وکړي، دغه د تاسو ډېر پخوانی کیسې وختونه به مو هم په یاد وي، د ماشومتوب د دورې، د ځوانۍ د دورې، د نوي زلمیتوب د دورې.
ولا یقینا درته ژوند خو یوه تجربه ده. زموږ دغه ماشومتوب تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم صنف څخه کامیابه شوی وم، درېیم صنف ته موږ تللو چې په افغانستان کې د ثور انقلاب منځته راغلی، ډېر ماشومان و. نو د هغه رهي څخه چې مکتب ته به تللو، زموږ پلار دی الله پاک غر کې رحمت وګرځي، زموږ تقریبا استادان یې په کور کې راته نیولي و چې په دې ټولو شیانو کې زموږ سره ډېره همکاري کوله. خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټوله په جنګ کې رالوی سو، او جنګونه وایي تقریبا زموږ زما ډېره یو کرغېړنه په حادثه پیل چې موږ په مکتب کې وو او راوتلي و لمر ته ناست و، د کندهار هرات وزاره چې ځانو چې چوک بمبار سو، چې دا زما لپاره یو ډېره یو خطرناک حادثه و. بله حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات هم راته ووایاست مومن صاحب، دا کوم کلونه و، د چا لخوا بمبارد شو او تلفات څومره و؟
دا یو ډېره مشهوره کیسه ده، د کال مې نه دی پیت، خو زما د خره دغه 15 کال به و یا به 14 کال و، داسې زما په یادېږي. موږ تقریبا په لسم صنف کې وو، او په مکتب کې د اربین لیسې په انګړ کې زما ډېر نږدې دوستان موږ داسې راوستلي وو، او درس مو ویلي. سراج الدین خان چې زموږ د مکتب مدیر صاحب دا هم هلته وو، او موږ ته د الجبر استاد په خدای تعالی دې وبخښي ګل محمد خان نومېدی، دا موږ ته د باندې لمر ته ناست وو، او دا د الجبر ساعت مو چې تیاری راځي او بمبار یې وکړي هرات وروځه یې ټوله بمبار کړه، او هلته یو سرای د حاجي عبدالله جانه کاسرای و چې هلته د مستریان پشکې کې وه، یعنې د شهیدانو چوک، د شهید مشهور چوک دا بمبار شو. متاسفانه چې زموږ زه چې در خپل کور پورې رسېدلم، چون زموږ دوکان هم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت درلودی، دوه دوکان هم و، یو پروژګای مومند و یو سات پروشي مومند و، چې دا دواړه زموږ مرحوم پلار حاجي صاحب چې خدای تعالی وبخښي هغه هم د خو تصادف دی. زه چې رالم زموږ خواته زیان نو رسیدلی خو د شیدانو په چوک ډیر تلفات سی او دا یو ډیر یو عظیم ورځ و چې هلته سی و نو بیا هم د تجارت چم هلته کې دی یعنی په کندهار کې په ډیر د مشکلات سره مخ مخ او کله به تلارو کې به خلک په دغلوس غلبه و او نه څوک تر کور پر چې بتلو هوانونه براته لازم یو دوست محترم ترک صاحب هغه یو وخت موږ کور د غیرات روزي پر درک دغه پر چې بتلو هلته یو صحابه د والی کوټي وجد چې مترل د جسد ډیر او کندهار او ټل مخته د جسد ډیر په زحمت تیرې د لزم شکر په شهر نه وکړو هلته به دومره مشکلات پر دی لارې و چې هوانونه به او مشکلات جنگي و بیا چې را لیسولو خو تر هغه ورسته تقریبا بیا هم موږ خپل زما د پلار دا ډیر خوش او زما محترم احمدي غي دا خوش و چې موږ باید دغه وکړو موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکړو او څنګه تعلیم خو بیا لله الحمد خدای تعالی پزه دی موږ هم کاروبار کوي زما ورونه موږ یو ځای کار ته ادامه ورکوله او الحمدلله هم کاروبار ته ادامه ورکړه او هم درغه څه چې تحصیل ضرورت و هغه مو پر مخ بوتي افغانستان ډیر یو خراب شرایط تیر کړی دی بیا تقریبا څه وخت چې د مجاهدینو حکومت رالی هم زه په خپل حالت په اوتاد شرایط کې ما هم کاری درلودله او هلته کار مې کوي تر هغه وروسته بیا د طالبانو لومړی دغه چرالی زه هم په اوتاد شرایط کې وم چې هلته موږ مولوی او درف صاحب یې خدای تعالی غره رحمت وګرځي هغه زموږ رئیس و او بیا موږ هم دغه درلودله دغه هلته ما وظیفه درلودله چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه وخت ډیر کشر وم سن مې تقریبا درویش کال یا دویش کال خو بیا هم وخت کې په اقتصادي برخه کې بعض وخت په نظریات ورکول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خوا څخه یعنی زه په خپل حالته کار مې کوي
له ماشومتوبه له ستونزو جنجالونو مشکلاتو سره مخامخ شوی یاست او که تاسو د یو تاجر زوی وی نازولی وی او په ناز و نعمت کې را لوی شوی
موږ یو ډیر داسې نه ډیر داسې عالي ژوند نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودی او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخت وخته سو څه وخت چې بزه سهار وختي به مکتب ته هم چې تللم راتللو درغو به اول دوار دکان سره سموي بیا بر ساعته بجې به بیرته تللو در مکتبه پورې او کوشش وکړي دغه وروسته چې هم بیا راتللو بیا به درس او دغه ولې ستونزې ژوند به ستونزو او به مشکلات نه سوالي خو زه د خپل ژوند څخه راضی یم ته چې مو د الله جل جلاله خوښ کړ دی هغه ټول الله پاک جل جلاله مشتر رسول دی او ډیر د الله پاک شکر گزار ژوند به ستونزو او به مشکلات نسته نو زه یو وخت داسې هرات ته زه زما ورور وتللو نو دا د خپل موټر کې و نو د موټر کې د شپې په خوا په د پرارود کې شپه کې د سړکان خراب و دلته مې شپه وکړه سهار چې راکړی سلو لږ بېده سوي و هلته موټران ډېر وختي حرکت کوي په د خپل موټر کې بېده چې وګورو یوازې زموږ موټر ولاړ دی بل موټر یعنی ژوند داسې دی هغه یو شعر دی چې وایي بې زحمت راحت نسته نو که څوک غواړي چې راحت ته ورشي زحمت پکاږي زحمت مو در خپل وسه پر تل خپل ویزه په لومړي سر کې اول د ورځ خارجي سفر چې هغه سنگاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1990 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان ډېر یو متفاوت ترکه چې موږ هلته ورلو ټول شال ماته یو ډېر عجبه و او ډېر یو متفاوت چان مې هلته ولیدل هلته د هغو خلکو کار مې ولیدي او هلته چې ما ولیدل په هېڅ ځای کې نه یو ځای تلاشي و نه مې یو ځای پولیس ولیدي نه ما یو وخت خلکو څخه پوښتنه وکړه ما ویل تاسې دلته خو پولیس نشته نو هغه یو اندی په هغه ګسټاوس کې چې موږ هغه ماته وویل چې موږ ټوله پولیس یو که موږ ټولې زموږ د ملک په خرابي کې زموږ د ملک سره یو څوک موږ وویلو چې زموږ سره موږ ټوله پولیس کې ژو او موږ په خپله د پولیس سره همکاري و یقینا د ژوند لوړي ژوري هر څه لري ولی بیا هم تخفې تعالی څخه ډېر راضي یو
مومن صاحب تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه کله چې بهر ته ځی تاسو په داتیرو شلو پنځه ویشتو کلونو کې بیا بیا بهر ته تللې یو هیوادونه مو لیدلې دي هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی له افغانستان سره چې مقایسه کوي یو مقایسه کولای شي
فکر کوم چې افغانستان د 2 کال جنگ کې کړی دی زه چې خپل د اول سم یا د دوهم سم خاطرې دغه وخت د مکتب نظم دغه وخت د مکتب ډیسپلین زموږ د اول سم معلم محترم محمد منبی خان مې دي چې د کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لري او شسلی زه هغه وخت مشته چې د اول سم مشته درس ویلي هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټي څخه فارغه د کوشنیانو په څنګه کې د پاریس ورسته چې ما بیا د سر څخه خبرې کوله د هغه وخت د کابل پوهنتون د ادبیاتو د تعلیم او تربیه د ادبیاتو پوهنځي څخه د کوشنیانو په بخش کې د چدی د کوشنیانو دومره د تعلیم سطح او د اموزش سطح ډیر لوړ خو بیا هم ته افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کوشنیانو د جرمنیانو دغه و د جرمنانو د جرمنیانو په پاکستانونو حالت زما په خپل په دې ځای په پاکستان ته چمړ ټول زموږ یو معلم چنه مې ګیزلاند مې دی بل دا ګوتونه مې دی چې بازار کړم په انټرنیټ کې مې هر څه سرچ کړم دی په جرمني کې نه کړ پیدا واکنم په طاله ډیره د ولی یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پیښ شوی دی هغه زموږ د سیاسيونو د لار پیښ شوی دی یعنی په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه لمنځه ولاري او پر ځای باندې ځان ولري یعنی په هیڅ نظام کې دا نست چې دی چې هم ځکه واخه او بلته ورکه دی اوس شی واخه بلته ورکه ده یو مشکلات ولی په طاله ز فکر کوم چې افغانستان د د فرصتو په لحاظ یو ډیر ښه فرصتونه لري دا اوس که زه تاته د یو فرصت افغانستان ویم چې اوس مثلا پرتلای کو که تاسو د خیر کار وخت را لستاسو اتمن د بدخشان څخه بدخشان یعنی که درکوم د افغانستان د سویس غوندي که سویس او بدخشان سره مقایسه کی دا بدنی وشي د شرط یو نه وزي وی ګوري هاین نه یو دا یو شایسته ځای ته به تاسو ورنه چې هم ورونی هم کورونی او شنګیای او هم ډیره وبوي یعنی دا رقم ځای دی څنګه اوس موږ ټول واخان ته ولي بیا هم د هوا د سړکوالي لپاره کوم ځدس وکولای چې وری ولار سو وری وګور زه فکر کوم چې کله هم خلک صحیح کار ته سم شوی وای او زموږ بعضی سیاسونو د پردیو په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاری کې برخه نه وایښوي او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وای د افغانستان اجتماعي ارزښتونه وای کې چیرې وګوت خپل توجه کړی وای او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وای خطا وته زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د پیشرفته افغانستان لکه اوس چې موږ د کوشتي پی کانال جوړو دا کانال تقریبا د باید مشوي ته کاله د مخه جوړ کړی وي موږ په افغانستان کې د برک اپورتونټی لرو یعنی موږ د همسایګانو سره کوم مشکل لرو چې باید موږ برک جوړ نو کو پر کونار پر سند باندې موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید کونار پر سند باندې باید موږ سند کو موږ په میلیارډو ټانه کوله لرو موږ ولې د کولیته اپورتونټی څخه برک نس جوړولې دا هغه شان چې باید وکړ او خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمان را تاسو ویل کته سي د دوهم جنگ جنگ را ورسته د جرمني اقتصاد مطالعه کوي هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جنگي در مخه جوړه شوی یا ورسته چې د غیر په حساب کړی دي د خلکو په کړی دي دا تقریبا یو سړی چې 3600 مارکې درلودل دا هغه شیر اوس په دنیا کې نسته جنرال موټر کا تاسو را واخی یعنی موږ هم دغه ولا سونه لرو هغه هم لري موږ ولې نسو کولای چې په شرط تاکو که نور مملکتونه هم زموږ د مملکتو سره په مقایسه را واخی یعنی افغانستان
تاسو وای چې ولې نسو کولای
زه فکر کوم یو مو دا راستي چې هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت چې موږ د پیسو په خاطر تللی او یا د یو والي خاطر زو نه پرې شول کېږي چې باید موږ پیشرف او تکامل ته ورسېږو ولې خو اوس هم افغانان چې دي دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټول خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دی څنګه تاسو چې ویل خلک په دې خاطر ډیر خوشاله دي چې په افغانستان کې امن دی د ورځې 200 انسانان نمړ کېږي دغه اوس تاسو ګورئ زموږ تقریبا د افغانستان څو ظرفیت لري خارج ته د افغانستان ظرفیت خارج ته لري ولې بیا هم دلته کار کوي تقریبا د غټیر پنځم به د افغانستان د نوښتونو نمایشګاه او تعلیمات تخنیکی جوړ کړو چې ډېر اعلی نمایشګاه زه به تاسو ته خبر کوم دا اوس په کابل کې تیر پنځم به یو څوک ته پکتیکا دی هغه د کمپلو داس په افریقا جوړ کړی دی چې زه به تاسو ته وایم چې یعنی یو چنین څونه انجنیران لري او څونه خلک لري خود په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی زحمت خپل دی پیسې په کړی دی خپل سرمایه راوړو په افغانستان کې د کمپلو په افریقا جوړ کړی په هغه رښتیا کې تحصیل نه کړی خو بیا هم د چنایانو سره په هغه سخت جب چې ور سره پیږي او راځي دا کار کوي دا ډیر
ولې مومن صاحب په عین حال کې افغانستان ډېرې لوی ستونزې هم په همدا تجارتي برخه کې لري افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقونو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي سیده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي
تکل سه محترم تاسو ته بهتر معلومه ده. زه خو ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانکي جهاني یونما او ټول د دې تاسو سره منګر زه فکر کوم چې اوس هم په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو په سیاسي داخلي مسایل چې په خپل دي سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي. دا د افغانستان د خلکو پیسې چې تاسو ته خبر ورکوم کڼړي د افغانستان د تعلیم او د تربیه سره علاقه ولري په افغانستان کې د تعلیم شبکې خدا هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي او هغه ته د میاشت تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي د هغه عوامل سره مرسته کړي. زه فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز ته کښېني او نه د تقابل میز باید وځه کې. زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت تدیر چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورنو. دنیا سره تعامل غواړي چې موږ باید خبرې پیل کړو او هغه خبرې باید پیل کړو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي. او موږ هم یقینا ستاسو ته خبرې پک موږ نه سو کولای چې یوازې خپل ځان منزل ته ورسېږو. چې افغانستان دنیا اوس سره د ګلوبل ویجید یا یو جهانی قریه ده. موږ په دې قریه کې ژوند کوو. موږ باید د ټول دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات.
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان ژوند نشي کولای. نړیواله ټولنه د سده لکه یو کلی غونډې او په کلی کې تاسو نشي کولای چې په یوازې ځان ژوند وکړي. دا مسایل ورسره یادوي دغه ځواب څه دی؟
موږ چې همیشه دا موضوعات یاد کړي دي د خپل کوشش کوچ پرته تجارتی مسائل ډیر خبرې کو. هغه مسائل چې سپموش پرې مربوط وي لکه تجارتی مسائل هغه موږ مشترک دي. ولی موږ ته چې څه خبرونه رسیدي یا خبر رسیدي پر دې موضوعات باندې سخت کار شروع دي. تاسو وزیر صاحب تاسو له تعالی وزیر صاحب معرف او د نورو اراکینو خبرو په دې برکه اوري. ولی موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو. تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټول اروپایي زی چې کومو د اروپایي ویزا خلک موږ مجبور یو چې شل شپې په بل ملک ورته کو یا په مثبت راځي یا په منفي راځي ویزا. دا ګوز موږ د پاره مشکلات ولې موږ ټوله روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه پټیر زموږ د بعضی تاجرانو موږ بعضی تاجران چې دی هغه په دې خطر مثلا د خارج څخه چورتوي چراسي یا مثلا لوري په مکتب کې وی یا په تعلیم کې وای چې موږ دغه د کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي. یعنی دا هغه مشکلات ولی اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دي. زه چې ما چې خپل حساب ته وکړم تقریبا په افغانستان کې اوس هم پر تعلیم باندې هغه تعلیم چې خلک وای پر دونه بندیز نشته باندې ټول خلک آزادانه کتاسي د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکړي نو تاسو به جوپو ای جنکی وویني چې مکتبو ته ځي د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پر تاسو وګوري چې په جوپو جنګي خپل درسو ته ځي او درسو ته د عمل کوشش پیدا وسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په وخت شته اکسپایر دي. موږ باید د دغه کشته د اقتصاد پر سوالو کې اقتصادي منافع تر سوال ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې تاسو دا هم باید سره هیر نه کړئ چې د افغانستان په ځکه به یو والی ولاری بیا به یو چانه قبلوی برته به را جواب کوي. مرکز ته اوس هغه حالات نشته. اوس یو والی زی یو ځای مثلا هلته خپل وظیفه پکې تاسو باور وکړئ زه دا خبره درشته ته کوم تکل سم ترم موږ ورغلی یو تقریبا دا اوس چې موږ لاړو ک زموږ په مزار کې شریف کې کار سوي دي چې والی تو هغه موږ ته په اقتصاد کې هر خبره تاسو موږ ته چې موږ در حل کو دا کندوز ته ولاړو هلته مو دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټول د خصوصي تور سره همکار خلک دي. هغه څه چې نور دي په افغانستان کې ته د علماء او شوراسته د ټولسته په نو هغه ته موږ هم ارزو دغه دی چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شرایط کې موږ د افغانستان د ټولو خلکو حقوق غواړو.
ډېر زیاته مننه. په پای کې څه زیاتوي؟
زه په پای کې زما پر هو ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دې څخه مننه کوم چې دې د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول هغه دالو بولې دي چې د دې ټول کومکونه د افغانانو سره جاری دي او د افغاني په ثبات کې دې مهم رول بولې او بیا ټول ته موږ یو اطمینان کوو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجاران سره یو ځای سوي او ډېر غټ روغتون د سرطان د مجادله لپاره جوړو د سرطان لپاره جوړو دی کی د خوست د خلکو ډیره غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده وزارت سیاتامي همکاري ده دا روختن به مجانیوي په دی کی د ټولو هغه وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي کڅ ډاکټران وي کڅ په دې بر کې مهارت لري موږ به ان شاء الله په دې نس ډیره تون کې د ټولو څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دې سره به ټولو کانفرنسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 6000 نفر په افغانستان کې د سرطان د مریضۍ سره په کال کې لاس اپګریوان دي او په دې کې لاس زره کسه د مابین ځي او شپاره زره کسه هغه خپل کورونه یې خپل پیسې د لاس ورکوي بیا کې جنوم جوړو دا مو یو تکل کوي دی ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله موږ به دغه شپه خرابه هم ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیره تکل صاحب محترم تاسو هم د افغان په سپات او دا به ان شاء الله د افغانستان د ټولو خلکو په همکاري به دا شپه خانه جوړیږي د خیره سره پیژو
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند و چې د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای پامان.
ازادۍ رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.